یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چاري مخی وي خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیموونکي رامز الاکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونی 14 پکلاکه وغندله. په دې لوبغالي کې پرون مازدیګر په داسې حال کې 14 وشوه چې د شپږیزه د کرکټ لیگ پکې روان و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلی د 14 کې 19 تنه وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت سرچینو او ایمرجنسي روغتون بیا د مرګ ژوبل شمیر کم یاد کړی دی. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو پر ضد مبارزې د وزارت ویان د تیرو دوه ورځو په سیلابونو کې د 13 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. محمد نسیم حقانی بیګا ازادي رادیو ته ویل چې د سیلابونو خلکو ته درانه مالی تلفات هم اړولې دي.
تیر دوه ورځو کې چې کوم سیلابونه راغلي دا سیلابونو له امله زموږ 13 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. په لسګونو د خلکو کورونه ویجاړ کړي دي او په زرګونو جریبه زراعتیزم کې د دې سیلابونو له امله تخریب شوی دی.
د ښاغلي حقانی په وینا لاس کسان د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو موټر د ډوبېدو په پیښه کې او 8 کسان په کندهار کې د سیلاب له کبله مړه شوي دي. بلورته د زابل د عامې روغتیا رئیس وایي سیلابونو په دې ولایت کې هم شپږ کسان وژلي او ډېر مالي زیانونه یې اړولي دي. ډاکټر عبدالحکیم حکیمي بیګا ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې شاوخوا شپږ کسان شهیدان شوي دي. په اوبو کې ډېر کورونه وو، ډېر بڼونه وو، ډېرې کروندې هغه یې ټول له منځه وړي دي او ډېر زیات څارویان او مالونه یې هم له ځان سره وړي دي.
د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې د وزارت او نورو سرچینو د معلوماتو له مخې د تیرو څو ورځو په سیلابونو کې ټول ټال شپږ څلوېښت کسان مړه او تر سلو پورې کسان ټپیان شوي دي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت یو رنجر موټر د چپه کېدو په پیښه کې 8 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د شنبې په ورځ د غزنی له امنیه قمانداني څخه رسنیو ته په رالېږل شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په پیښه کې 2 تنه سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. خبر پاڼه زیاتوي دغه پیښه تیره شپه د غزنی ولایت اړوند د خواجه عمري ولسوالۍ په ناوګۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. دغه سیمه د کابل کندهار پر لویه لاره پرته ده او اوکراینیز واکونو نن وویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسي پوځیان وژلي دي او د روسي سرتیرو د وسلو دوه زیرمې هم له منځه وړي دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي د کابل د کرکټ لوبغالي پرونی 14 کې 19 تنه وژل شوي. دا 14 پرون داسې مهال وشوه چې د شپږیزې لیګ لوبه روانه وه. د بشري حقونو د څار د سازمان یو چارواکي لویدیځ هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړي.
یو لوی او ښکارا استثنا د اوکراینی کډوالو په برخه کې وه چې د میلیونونو په شمیر کې اروپا ته ننوتل.
د طالبانو د واکمنۍ له پایله رسنیز فعالیتونه په افغانستان کې ټکنی شوي دي.
افغانستان کې د 1530 رسنیو نه 218 رسنۍ بندې شوې دي
او اوکراین نن د لسګونه روسي سرتیرو د وژلو ادعا وکړه.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی اوریدونکو د خبرونه د غرمې تر 1 بجې پورې دوام کوي. په دویم نیمای کې هم د زهرو کاروان خبرونه اوریدل شي. د سر موضوع مو هم همدا د کرکټ د پرونی 14 په اړه د کرکټ په لوبغالي کې د پرونی 14 په اړه باندې ده. که څه هم طالب چارواکي وایي د کابل په کرکټ لوبغالي کې د پرونی 14 له امله یو تن وژل شوی او 12 نور ټپیان شوي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې پیښه کې د وژل شویو شمیره 19 تنه ښیي. انټونیو ګوتریش دا 14 غندلې او له قوله یې خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوي پر ملکي وګړو او ملکي تاسیساتو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې په کلکه مندي. ها خو د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي توماس ویست هم ویلي تاوتریخوالی د افغانانو لپاره ځواب ویونکی نه دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د کورنی کرکټ شپږیز لیګ پر مهال د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې په اړه لا هم یوه خوله معلومات نشته. که څه هم د کابل امنیه قومندانی وایي په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او دولس نور برسیرن ټپیان دي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په دې پیښه کې د وژل شویو شمیر نولس تنه ښیي. ښاغلی ګوتریش نن سهار وختي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د جمعې په ورځ په کابل کې د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې شوې چاودنه چې نولس تنه پکې ووژل شول او نور تلفات یې هم لرل په کلکه غندي. همدا ډول ملګرو ملتونو یو اعلامیه کې د ښاغلي ګوتریش له قوله لیکلي، پر ملکی وګړو او ملکی تاسیساتو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون له مخې په کلکه منه دي. خو د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د ارقام ناسم وبلل او زیاته یې کړه. پیښه کې یو تن د سختو ټپونو له امله د کابل په ایمرجنسي روغتون کې سا ورکړه او پاتې دولس تنه ښه دي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم په خپله ټویټر پاڼه په دې پیښه کې د وژل شویو شمیر نولس تنه ښودلی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ادرسه یې دا پیښه غندلې. طالب چارواکو له دې وړاندې هم په افغانستان کې د جګړو او ترخوایي د یو شمیر پیښو کره ارقام له رسنیو سره په دقیق ډول نه دي شریک کړي. د بیلګې په توګه طالبانو په لومړیو کې د پنشیر او د سرپل په بلخاب کې د جګړې راپورونه رد کړل، خو وروسته یې ومنله چې هلته یې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوختي او جګړه هم شوي. همدا ډول د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په نوم پر رابلل شوې غونډه وسلوال بریدونه چې تر ننه یې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام خپاره نه شول. د کابل په کرکټ لوبغالي کې د پرونی لاسي بم برید پر مهال یو شمېر لوړپوړي چارواکي هم هلته وو. له دې ډلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف پرون د چاودنې پر مهال د کابل په کرکټ لوبغالي کې وو. هغه د پیښې د قربانیانو او د ټپیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي ښودلې او یونامه د ښاغلي الکبروف له قوله یوه خپره کړې خبر پاڼې کې لیکلي. د پرون ورځې چاودنه د هغه وحشتناک او ناڅاپه تاوتریخوالي یو بل دردونکی یاد ده چې په افغانستان کې خلک ورسره مخ دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویست هم په خپله ټویټر پاڼه د کابل په کرکټ لوبغالي کې په پرونی چاودنې خواشینی ښودلې او زیاتوي تاوتریخوالی هیڅ هدف نه لري او د افغانانو لپاره ځواب ویونکی نه دی. خو له پرونی چاودنې وروسته چې احتمالا یې د لوبې پر لیدونکو او لوبغاړو اغیز کړی، د افغانستان کرکټ بورډ د نن ورځ لپاره د لوبې د لیدو ټکټونه وړیا اعلان کړل. د طالبانو د ملي سپورت ټلویزیون چې دا لوبي ژوندۍ خبروي پر سکرین لیدل کیږي چې د پرون په پرتله د لوبي د لیدو لپاره نن هومره خلک نه دی راغلي. خو په ټولنیزو رسنیو کې د ملي لوبغاړو په افغانستان کې د کرکټ د لوبي د پرمختګ په هدف کمپاین پیل شوی او له خلکو پکې غوښتل کیږي چې د افغان لوبغاړو د هڅونې په موخه د لوبي لیدو ته ورشي.
وموریدل چې د افغانستان د کرکټ په ملي لوبغالي کې پرونی چاودنه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په وینا لک تر لګه نولس تنه وژل شوي، خو د طالبانو د کابل د امنی قومندانۍ ویان بیا دا شمېرې نه تاییدوي. دا چاودنه پرون داسې مهال وشوه چې د شپږیزې لیګ یوه لوبه روانه وه، خو له چاودنې سملاسي وروسته د کرکټ بورډ اجرایي مشر نصیب خان رسنیو سره خبرې وکړې او ویل چې له څو شېبې ځنډ وروسته لوبه بیرته پیل شوه. دا چې پرونی چاودنې د لوبغاړو پر روحیې څه اغیز کړی دی او دغلته یې نندارچیان څومره اغیزمن کړي ورځو. کابل ته له هغه ځای د کرکټ بورډ پخوانی مشر او د کرکټ څارونکی شهزاده مسعود خبرونې ته وصل شوی دی. مسعود صاحب، ستړي مشئ، تاسو پرون له یو شمېر ملي لوبغاړو سره کتلي، له هغه ډلې محمد نبی سره عکس مو هم خپور کړی و په فیسبوک باندې، د ملي لوبغاړو روحیه له دې چاودنې نه وروسته څه ډول وه؟
اولا خو زه دغه پرونۍ کومه پېښه چې شوې ده هغه په هغه شدیدترین الفاظو باندې غندمه، ځکه چې دا ورزشي لوبه وه او دې ته د افغانستان د ګوډ ګوډ نه ځوانان راغلي وو. په ډېره مینه باندې کتل، د جمعې ورځ هم تعداد خلک هم ډېر زیات وو. یعنی دغه حمله په هغه الفاظو چې هغه زه هېڅ کولی نه شم چې په کومه الفاظو هغه زه باید وغندمه، ځکه چې کرکټ دغسې یوه لوبه ده لودی صاحب چې په دا دوو لسیزو کې خلکو ته خوښي ورته برخه کړې ده او دغه یوازنۍ لوبه ده چې همیشه افغانان مینه ورسره لري. ما پرون چې تېره شپه د ملي لوبډلې د یو تعداد لوبغاړو سره، خصوصا ښاغلي محمد نبی، ښاغلي شهزاد محمدي او اصغر افغان نوروز منګل نور دوستانو سره چې تیر شپه ولیدل د غوی روحیات ډیر عالی وه، ځکه چې هغوی د شلو کلو حوادث لیدلي دي. نو زما په ان باندې دا پرنۍ پیښه چې شوې ده، امید مو دا ده چې د امارت اسلامي مشران د کلک تحقیقات وکړي او عاملین یې په ګوته کړي او د قانون مطابق کلکه سزا ورکړي، ځکه داسې پیښې په یو ورزشي اداره کې دا هیڅ نوه توجیه نه لري. نو لهذا زه د لوبغاړو روحیا مې چې پرون لیدلې ده ډېره عالي وه، پرون هم لوبه ته ادامه ورکړه، نن هم لوبه روانه ده.
مسعود صاحب، دغه د مرجوب لپاره باندې زه د نقیز ارقام دی نه پیږم چې ستاسو معلومات به څه ښیي. د طالبانو سرچینې وایي چې یو تن وژل سوی او شاوخوا 12 نور ټپیان دي. ایمرجنسي روغتون هم تقریبا همدا خبره کوي. اما د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش ټویټ کړی چې 19 کسان پکې وژل سوی او یو شمیر ټپیان دي. ستاسو معلومات څه ښیي؟
چون زه پرون لوبه کې نه وم، زه فقط چې دا لوبه شروع شوې ده یوه ورځ دعوت شوی یم، راغلی یم. تقریبا دغه خبره ما هم د کرکټ بورډ ادارې څخه اورېدلې ده چې یو کس شهید شوی، څو کسان زخمیان دي. دقیق معلومات متاسفانه چې ما سره هم نشته ده، دا به وروسته معلومه شي چې څومره مرګ ژوبله لري، دا به انتظار وباسي شي.
بله، او مسعود صاحب، پخوا هم د کرکټ په لوبغالي کې یا لوبغالي ته نږدې دغسې یوه چاودنه شوې وه. هغه مهال هم د شپږیزې لوبه روانه وه او بهرني لوبغالي هم راغلي وو دغه لوبې ته. فکر کوئ کومې ډلې دي چې نه غواړي د افغانستان یو مثبت انځور حداقل نړیوالو ته یا هغو هیوادونو ته چې لوبغالي دا مهال کابل کې دي یو مثبت انځور وړاندې شي؟
زما په ان باندې د دغه وطن هغه قسم خوري دښمنان هیڅکله هم نه غواړي چې په دغه ملک کې دایمي سوله او ثبات وي. یقینا ما ته په یاد دي چې دغه یو شپږیزه کې هم دغسې یو کار وشو، ځکه نړیوال لوبغاړي دلته راغلي وو د بیرونو هیوادونو نه. نه غواړي د قسم خوړلي دښمنان چې افغانستان با ثبات وي، په افغانستان کې سوله وي او کارټي نور دنیا ته چې دلته نه ثبات نه سوله. اولان کې دا پرونی پیښه چې وشوله، زما په ان باندې ما چې کوم بهرني لوبغاړي چې زنه راغلي د هغوی روحیه مې چې ولیدله، د خپلو لوبغاړو روحیه مې چې ولیدله ډېره عالي وه. زه امید کوم چې دې وروسته دوی هغه امنیتي تدابیر ډېر کلک ونیول شي، ډېر مضبوط ونیول شي، چې خدای مکړه بیا داسې پیښې بیا تکرار نه شي.
یعنې له دې وړاندې امنیتي تدابیر ښه نه وو ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې تدابیر ښه هم وو، باید بهتره شي چې دا تکراري داسې لوبې باید بیا ونه شي، چې داسې حادثې باید رامنځته نه شي. تدابیر باید نور هم ډېر مضبوط شي، تر دې هم باید ډېر مضبوط.
کور مو ودان. ډېره مننه د کرکټ بورډ پخوانی مشر او د کرکټ څارونکی شهزاده مسعود چې له ازادي راډیو سره یې په کرکټ لوبغالي کې د پرونی چاودنې په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د بشري حقوقو د څار د سازمان یو چارواکي لویدیز هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړل. د هیومن رایټس واچ اجرایه رئیس پرون په یو آنلاین بحث کې د خبرو پر مهال وویل چې په لویدیزو هیوادونو کې د اوکراینی کډوالو پرتله له افغانانو سره په دې دلیل ناوړه چلند کیږي چې افغانان مسلمانان دي. تفصیل یې د اسمت څاروان په راپور کې.
د بشری حقوقو د څار د سازمان اجرایی رئیس کینیت راتوای چې لویدیځو په خاص ډول اروپایي هیوادونو د اوکراینی کډوالو پرتله له افغانانو سره ډیر توپیری چلند وکړ. له افغانانو سره د اروپایي هیوادونو پر توپیری چلند له دې مخکې هم د بشری حقوقو فعالانو انتقادونه کړي وو، خو شاغلی راته پرون په یو آنلاین بحث کې د اروپایي هیوادونو دا کار له اسلام څخه بیره او نشادي توپیر وباله.
یو لوی او ښکاره استثناء د اوکراینی کډوالو په برخه کې و چې د میلیونونو په شمیر کې اروپا ته ننوتل. اروپا دروازې ورته پرانیستې، په پراخه ټنډه یې هرکلی ورته ووایه او سمدستي یې ځای پر ځای کړل. تاسو د اوکراینی کډوالو کمپونه نه وینئ، دوی د خلکو په کورونو او نورو ځایونو کې دیره شول، خو په ډېر ښکاره توپیر سره ښکاري چې اروپایانو نه یوازې افغانانو بلکې د سوریې، اریتریا، سودان او نورو هیوادونو کډوالو ته څه ډول هرکلی ووایه. زه فکر کوم چې د دوی دې کار ته پرته له دې چې له اسلام څخه ویره او نژادي توپیر ووایو بله مناسبه کلمه نشته.
په بیګانی آنلاین بحث کې د افغانستان په پخوانی دولت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم خبري وکړې. میرمن اکبر د هغو ستونزو یادونه وکړه چې له افغانستانه وتلي دي. نه دلته یو شی پاتو. میرمن اکبر د هغو افغانانو د ستونزو یادونه وکړه چې له افغانستانه وتلي دي خو اوس بې برخلیکه د سیمې په هیوادونو کې پراته دي.
د اوکراین وضعیت د افغانانو لپاره دا خبره ور یادوي چې دلته د مشارکت یو احساس چې وو او دا تمه وه چې له هغو کسانو سره به مرسته وشي چې د دې هیوادونو د هڅو مستقیم ملاتړ یې کړی. دا یو هم عملی نشول. ما ته هر ورځ د هغو خلکو پیغامونه را رسیږي چې په ډیرو سختو شرایطو کې او له یوه قانوني برخلیک پرته د سیمو په هیوادونو کې اوسیږي.
د 2021 کال په اکتوبر میاشت کې په کابل کې د جمهوری نظام له سقوط وروسته لسکونه زره افغانان بهر ته کډوال شول. ځینې د افغانان د امریکا او د امریکا د متحدانو په مرسته خوندي ځایونو ته بیول شوي، خو زرګونه نور چې د نړیوالو له مرستې پرته په انفرادي ډول اروپایي هیوادونو ته رسیدلي اوس مهال بې برخلیکه پاتې دي او د ژوند له سختو شرایطو سره لاس و ګرېوان دي. خو در روان کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته اروپایي هیوادونو سلګونه زره اوکراینی کډوالو ته په خپلو خاورو کې د ژوند نسبي ښه امکانات برابر کړل.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس د سیمې او نړۍ یو توده موضوع. اوکراینی ځواکونو نن ویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسي پوځیان وژلي دي. په دې سیمه کې جګړې په داسې حال کې سخت شوې چې د بریتانیا د استخباراتي معلوماتو له مخې روسیا غواړي د تور سمندرګي پر غاړه دا مهم بندري ښار د روسیې له خاورې سره یو ځای کړي. همکار مې احمد شیبر دا موضوع تعقیب کړي، دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، د موضوع جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. رویټرز اژانس د اوکراینی چارواکو په وینا خبر ورکوي چې د خرسون پلور د دنیپر پر سیند د ریل ګاډي غځېدلې کرشه بنده شوې ده، چې له دې سره احتمالا د دې سیند لویدیز لور ته د پرتو روسي پوځیانو د اکمالاتو لار د کریمیا ټاپو وسمه لخوا قطع شوې ده. اوکراین په روسیې اونیو کې د دنیپر پر سیند درې پلونه د اوږده واټن پر توغندیو ویشتلي دي، چې د بریتانیا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا له دې سره د روسیې یو شمېر پوځیانو ته د سیند په لویدیځه غاړه کې سخت زیان اوښتی دی. اوکراینی پوځیان وایي چې اوس د اورګاډي پر پټلۍ د سیند پر سر تیریدل ممکن نه دي. رویټرز اژانس د اوکراین په جنوب کې د اوکراینی ځواکونو په وینا خبر ورکړ چې د جمعې په ورځې په خرسون کې تر سلو ډېر روسي پوځیان وژلي دي او یو شمېر ټانکونه یې ویجاړ کړي دي. خرسون لومړی مهم ښار دی چې د فبروري په 24 چې روسیې په اوکراین برید وکړ دا ځای ونیو. بل لور ته د بریتانیا دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې د اوکراین په جنوب کې په هغو سیمو کې چې روسیې نیولې دي د ماسکو تر سخت فشار لاندې دي او احتمالا هلته به د دې کال تر روسیو پورې له روسیې سره د یوځای کېدو په خاطر ټول پوښتنه عملي شي. د بریتانیا د دفاع وزارت د استخباراتي اطلاعاتو له مخې سیمه ییز چارواکي به احتمالا خلک مجبور کړي چې شخصي معلومات ورسره شریک کړي څو د نظر پوښتنې لپاره یې بیا وکاروي. ماسکو تیره میاشت د خرسون ښار شاوخوا پوځي اداره رامنځته کړه او له روسیې سره یې د دې سیمې د پیوستون لپاره چمتووالی نیولی دی. روسیې په 2014 کال کې په ورته ډول د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه له خپلې خاورې سره یوځای کړې وه. هغه وخت روسیې اعلان کړی و چې د کریمیا 90 په سلو کې خلک غواړي چې له روسیې سره یوځای شي.
و موریدل چیر اوکراینی ځواکونه نن ویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسی پوځیان وژل دي. اوس هم په مخکې د نن ورځې اقتصادي خبرونه ده.
ازبکستان به روانونی په افغانستان کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د جوړېدو په مخه د لومړنۍ سروې چارې پیل کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې تاشکند ته د طالبانو تللي پلاوی هلته د ولسمشرۍ چارو د ادارې له چارواکو سره لیدلي. وزارت وړاندې لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او ازبکستان پر دوه اړخیزو اړیکو، ترانزیت، کرنیز برخ کې همکاریو او د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د کار د پیل په باب خبرې شوې دي. د وزارت په وینا افغان لوري د ریل پټلۍ د متخصصینو لخوا د نقشې د سروې په اړه خپل تیاری ښودلی او ازبک لوري هم ویلي دي چې د دې اونۍ له پیل سره سم به د سروې چارې د افغانستان په خاوره کې پیل شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ همداراز هوکړه شوې چې د افغانستان د کرنې د اصلاح لپاره به مرسته کوي، په ځانګړې توګه د زراعتي ناروغیو د درملنې او مالداري لپاره به کلینیکونه جوړوي. له هغې وروسته چې طالبان د دویم ځل لپاره په ټول افغانستان واکمن شول، د یو شمېر راپورونو له مخې ازبکستان هڅې روانې کړي تر څو له طالبانو سره خپلې سوداګریزې اړیکې عادي حالت ته وګرځوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په کندهار ولایت کې د ترکیې هیواد د قونسلګرۍ د بیا پرانیستې غوښتنه کړې. دغې خونې په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې د خونې پلاوي په کندهار کې د ترکیې سفیر سره تر لیدنې وروسته په دغه ولایت کې د یاد هیواد د قونسلي چارو د بیا پیل غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله د خونې چارواکو ویلي که په کندهار کې د ترکیې هیواد د قونسلګرۍ چارې بیا پیل شي، دا به د کندهار سوداګرو پانګوالو ته د سوداګرۍ د ودې په برخه کې زیاته مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د خبر پاڼې په حواله د ترکیې سفیر ژمنه کړې چې د سوداګرۍ پراختیا په کندهار کې د ترکیې د قونسلګرۍ د بیا پرانیستلو، د سوداګریزو ویزو صدور او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ګډې پانګې اچونې په برخه کې خپلې هیڅ ډول مرستې ونه سپموي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته په کندهار ولایت کې د ترکیې هیواد قونسلي چارې په ټپه ولاړې دي او دغه چارې تر ډېره سوداګر له ستونزو سره مخ کړي. او نن په افغانستان باندې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ، یو ایرو 90 افغانۍ و 80 پوله، یو انګلیسي پونډ 36 افغانۍ و 80 پوله، یو سودریال 30 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 1.68 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 315 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه درته یو مرکه لرو، خو ترې وړاندې د افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو شوو مقالو او تبصرو مخکتنه کوو. اجمل انت بغوک شو.
له امریکا خبریدونکي ټایم مجلې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو او طالبانو ترمنځ وروستیو تماسونو ته په پام ویلي، یو امریکایي پلاوی په ازبکستان کې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره کتلي، څو افغانستان کې د کړکیچن بشري وضعیت او د افغانستان بانک د شاوخوا 3.5 میلیارد ډالرو کنګل شوې پانګې په ازادېدو وغږېږي. د ټایم په وینا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ او د امریکا د خزانې وزارت مرستیال اوبراین نیلسن په دې لیدنو کې د امریکایي پلاوی مشري کوله. دا ټایم مجله زیاتوي دا لیدنه د دواړو لورو ترمنځ د خبرو تاسه پړاو دی، ځکه د بایډن اداره د یو داسې میکانیزم په لټه ده چې افغانستان ته اجازه ورکوي څو له خپلو بانکي زیرمو استفاده وکړي، خو په عین حال کې وکولی شي د پانګې ته د طالبانو لاسرسی محدود کړي. د ټایم په وینا د طالبانو په مشرۍ حکومت همدارنګه هڅه کوي چې د افغانستان هغه اقتصاد بهتره کړي چې له دې هیواد څخه د امریکا د متحده ایالاتونو په وتلو او پر افغانستان د تیر کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو بندیزونو او رکود سره مخ دي. ټایم مجله زیاتوي له یو کال راهیسې افغانستان هغه نړیوالې مرستې چې د دې هیواد د ناخالص عاید 30% جوړوله له لاسه ورکړي او څو ځلې د ملګرو ملتونو څخه د ملاتړ غوښتنه کړې چې وایي میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ دي. له برتانیې خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان څخه د برتانوي سرتیرو په وتلو کې د تیروتنو او د برتانیا د افغان همکارانو د ایستلو په وړاندې په نویو خنډونو یو رپورټ خپور کړی. ورځپاڼه وایي د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه د برتانیا د ځواکونو په وتلو کې یو شمېر تیروتنې منلي، خو د ورځپاڼې په وینا د ګڼو حقو افغانانو پر مخې دروازې تړلي چې په افغانستان کې د طالبانو تربیا واکمنۍ مخکې په دې هیواد کې له برتانیا سره همکاري کړې وه. ورځپاڼه د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې په افغانستان کې پاتې د برتانیا پخوانیو افغان همکارانو ته په درواغو دا هیله نشو ورکولی چې دوی ته به برتانیا ته د ورتګ چانس ورکړل شي. ګارډن د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو له قبله ویلي دا سخته ده څو په دې اړه قضاوت وشي چې هغه افغانان چې د برتانیا لخوا تمویلیدونکو ملکي پروژو لکه بریټش کونسل کې کار کړی وي پر اختیار د طالبانو لخوا له خطر سره مخ دي. د برتانوي چارواکو په حواله ورځپاڼه زیاتوي شواهد ښیي چې ګواښ په لومړۍ درجه کې هغو ته متوجه دی چې برتانیا ته یې امنیتي ملاتړ برابر کړی و. ورسپانه وای پر هغو 15,000 افغانانو سرویره چې تیر کال په کابل د طالبانو د واکمنیدو پر مهال لدی هواده برتانیا ته وایستل شول. تر اوسه 15,000 نور افغانانو ته برتانیا ته د ورتګ اجازه ورکړل شوې ده.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د افغانستان رسنیو په تیر یو کال کې وژون کې ضربه لیدلې ده. همکار می احمد تکل د دغه ټولنې مشر حجت الله مجددي سره مرکه کړې او په پایل کې پوښتلې چې د دوی د موندنو جزئیات څه دي.
موږ یو ډیټابیس باندې کار وکړ چې د ټولو رسنیو کارکونکو ټول مشخصات راغلي دي او حتی بانکي اکاونټ دا تر اخري حدا رسیدل دي. یونامان موږ غوښتنه وکړ چې کچیر دغه زموک تر حمایت دی دغه ډیټابیس هغه ته سپارو. د کار سره موږ کولی شو چې هغه بند شوی رسنۍ بیرته فعال کړو او هغه رسنۍ چې د بندیدو په حالت کې دي چې د اقتصادي ستونزو له امله بندیدو حالت کې دي هغه د بندیدو نه خلاصېږي. هغه کولی شي چې د نړیوال بنسټونو نه د هغه ملکونو چې د بیان ازادي سره مرسته کوي هغه سره دغه موضوع شریک کړي، لکه چې WHO روغتیایي برخې ته مشوره کوي او یونیسف معارف برخې ته مشوره کوي. همداسې ځینې بنسټونو لکه یونیسکو او نورو هغه ملکونو چې دغه برخې کې کار کوي دغه طرح نه مراتل وکي او رسنیز کارکونکو ته مستقیم معاش ورکي.
بله، او د یوناما ځواب تاسو ته څه؟
یوناما خو په خپل بودیجه نه لري، مګر هغه کولی شي چې نړیوال په دې وحسوي چې دغه طرح نه مراتل وکي او هغه بوخته دا وعده ورکړي چې دغه ډیټابیس تکمیل کړي او موږ سره شریک کړي. دغه برخه کې موخه نړیوال سره شریکتو تاسو دغه طرح ناملاتړ وکي او مرسته وکي.
مننه خغلې مجددي. وروستي پوښتنه دا ده چې د طالبانو له واکمنۍ دوروسته په مجموع کې په افغانستان کې د رسنیو په فعالیت کې کوم بدلون راغلی؟
هغه سروې چې موږ په دغه اخري وختونو کې کړې ده موږ ته ښیي چې په افغانستان کې د 1500 درې څلوېښت رسنیونه 213 رسنۍ بندې شوې دي چې دې سره زموږ څه کم 2,000 رسنیز کارکوونکو نه 10,000 رسنیز کارکوونکي خپل کار او دند له لاسه ورکړی دی او دا یو خواته دا یو ډېر رسنیز ډګر کې یو ستونزه رامنځته کړې دی او بل خواته زموږ دغه رسنیز کارکونکو یو بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی چې حتی د شپې کله چې کور ته ځي 15 مړۍ 2 هم خپل کور ته وړی نه شي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي وو. اوس هم ستاسو پیغامونه
وراره. دا طالبانو چې دغه کوکنار کښ بند کړي نو د کوکنار پر ځای باندې وس مانا دا هلمند خلکو ګردو کاله کې کړل دي. انا دا کاله کوم چې دا اگر سره په شپږ سو روپی دي نو هله دا چې مانا دا چارواکي دا طالبانو دا کاله کوته یو مارکیټ یو بازار پیدا کړي چې مانا دا کاله کینو کې ګران سي وره یو دا بسګرو دا کروندګرو ته خاري وکي.
د لغمان ولایت د سلطان غازی بابا خرګوټن خبرې کوم. عبد الولی منوم دا ټول لغمان کې برقونه سره زمونږ د غارسي ته دا شارک سلطان غازی بابا شارک برق نشته او د مونږ دغه د لغمان د رئیس د برق نه تقاضار چې دغه مونږ ته برق پایم تر راغلي دي او میټر او هغه هم شته دا ترانسفارمر هم شته دا مونږ ته برق نه دي چې څه وجه ده.
سلامونه ټولو ته. یو خاص درمه د مولوی صاحبانو څخه اسلامي امارت ته فوز مونږ په چورو چورو ستونه وشه کې دا وي خو زموږ غنوري مګر مولوی صاحبانو څخه مو دا خواست دی چې د اسلام په کوم ځای کې راغلي دي چې د خوین دولونو پر مخ د مکتب دروازې بندول روا دي. نو تاسو خو ځانونه ته وارثین د انبیا وای هله دا چې دا نوم بد نه کوي د اسلام نوم بد نه کوي خپل مسؤلیت امنیت اجرا کړی نور به کوم وخت تاسو د حق چیغه کوئ خو همدغه یې وخت ده راشئ د علم دروازې د خپلو لوڼو او خویندو پر مخ خلاصې کړئ تر څو دا وطن په ګډه سره آباد کړو.
زه محمد یونس الماس د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ سره ستاسو په اړیکه کې یم. نو ما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا د نجونو د مکتبونو او د نجونو د تعلیم څخه سیاسي ګټه نه اخلي، دا پر سیاسي لارو چارو باندې نه خپري. نو د دې سره ما دا غوښتنه ده چې په ټول افغانستان کې د نجونو مکاتب او که په شرعي نظام کې وي که په هغه پخواني نظام کې وریله دي کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې، دویم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته په خبرونه کې د زهرو کاروان اونۍ خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر مخکې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیموونکي رامز الاکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونی 14 په کلکه وغندله. بل لورته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش ویلي چې د 14 کې 19 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت سرچینو او ایمرجنسي روغتون بیا د مرګ ژوبل شمېر ډېر کم یاد کړی او ویلي دي چې یوازې یو تن وژل شوی او شاوخوا 14 نور ټپیان دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د وزارت ویان د تیرو دو ورځو په سیلابونو کې د 13 کسانو د مړینې خبر ورکوي. محمد نسیم حقانی بیگا ازادۍ راډیو ته وویل چې 10 کسان په غزنی کې اوبو ولیدي او دغه راز 8 کسان په کندهار کې په سیلونو کې ډوب شوي دي. د زابل د عامر اختیار رئیس هم وایي چې سیلابونو په دې ولایت کې شپږ کسان وژلي او ګڼ مالی زیانونه یې خلکو ته اړولي دي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دغلته د یوه پوځي ګاډي د چپه کېدو په پیښه کې 8 طالب سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي چې دې ډله کې 2 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. او اوکراینی ځواکونو نن وویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسي پوځیان وژلي دي او د روسي سرتیرو د وسلو دوه زیرمې هم له منځه وړي دي. اوریدونکو د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه زموږ پر ټویټر پانه هم موندلی شئ او دغه راز په انستاګرام پانه کې هم موږ تعقیبولی شئ. تاسو په انستاګرام پانه کې هم د ازادۍ رادیو له خبرونو خبرېږئ. اوس هم راځو اونیس پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دی اونې خبرونه ته مهر کړی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې له 260 زره هکتار زراعتي ځمکو څخه لس فیصد کوکنار کرل شوی دی.
دا مطلق بیا اساس راپور دی، مې په مطلق ډول ردوو. په دوه ولسوالیو کې هغه هم چې ډېرې لري پرتې ولسوالیو ډېر په کم اندازه سره تریا کرل شوی وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوي باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې شدي وسادي حاصل ته رسېدلي انشاءالله ښه حاصل ورکړ بیا.
دا چې د شک یا بدګمانۍ ناروغي ولې په معتادینو کې پیدا کیږي، په دې اړه مو لارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي نو شخص ته شک او بدګماني پیدا کیږي.
آیا په هیدلس چې کدی یو معتاد درملنه وشي خو کورنۍ تر درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي، دوی له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
دوی بې اعتماد شوي دي په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي، دوی پوښتنې ته نه راځي په منظم ډول. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړېږي او بالاخره مریض نشي کولی چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي.
د زیارت ګل په نوم یو معتاد وایي د نشې له امله مې خپلوان کرکه راڅخه کوي.
اورونه مې بیل دي په همدې نشې را سره ورانه ده چې نشه کوم خوښې نه یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
اکبر استاده، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ د خونه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې سږ کال د افغانستان د ټولو زراعتي ځمکو څخه په سلو کې لس یې کوکنار کرل سوي دي. په افغانستان کې د یو این ډی پی ادارې استازی ټینګار کوي چې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدونکو هیوادونو د لیست په سر کې دی، او په دې هیواد کې د معتادینو شمیر 4 میلیونه ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کوکنارو کښت نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان تر اعلان وروسته په ډیرو لږو ځمکو کې کوکنار کرل سوي چې بیرته ویجاړ سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی استازي له شرق الاوسط جریدې سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول او استعمال وضعیت د اندېښنې وړ دی. عبدالله درداری ویلي چې د افغانستان له 220,000 هکتار زراعتي ځمکو څخه په سلو کې لسو کې کوکنار کرل شوي دي. د ملګرو ملتونو دا مقام ویلي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې 80% په افغانستان کې تولیدېږي. له 2 څخه تر 3 میلیارد ډالر پورې عاید په افغانستان کې پاتې کیږي، خو د دې تریاکو د تولید او قاچاقو له لارې چې نړیوالو بازارونو ته رسیږي ارزښت تر 200 میلیارد ډالر پورې رسیږي. خو ښاغلی درداری د هغو شمیرو د سرچینو په اړه څه نه وایي چې د افغانستان په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي او څومره تریاک تولید شوي دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه راپورونه او څرګندونې نه مني. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر رئیس مولوی حسیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو وختونو کې یوازې په 2 ولسوالیو کې لږ کوکنار کرل شوي چې د دوی لخوا دا کښتونه ویجاړ شوي دي.
د تریاکو د کښ وخت اوس نه دی، اوس تقریبا د کال 15 میاشت روانه ده، او د تریاکو کښ چې دی هغه د کال په لومړیو کې ترسره کی. نو دا مطلق بیا اساس راپور دی، موږ په مطلق ډول ردوو. په 2 ولسوالیو کې هغه هم چې ډېرې لرې پرتې ولسوالۍ وي، ډېر په کم اندازه سره تریاک کرل شوی وو چې هغه بیرته دوباره د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د مبارزې د معاونیت لخوا هغه تخریب شو.
د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کال په 3 فصلونو کې کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو د کښت دوام په اړه د ملګرو ملتونو ادعا او د طالبانو لخوا د دې ادعا نه منل داسې مهال کیږي چې په 2 وروستیو اونیو کې د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې او سیګار ادارو ویلي چې دوی داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د طالبانو د مشر فرمان موثره و که نه. حاجی نصیب چې څو کالی د نشه یي موادو غوښتنې کمولو په برخه کې کار کړی وای، نشه یي مواد د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډه ستونزه ده، باید له دې ستونزې سره په ګډه مبارزه وشي.
دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو نه دی، خو داسې هم نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسني چارواکي حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکر ونکړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
په افغانستان کې د نشه موادو د منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان تر 3 میاشتو ډیر وخت کیږي، او 3 اونۍ کیږي چې د کوکنار نوی فصل کرل شوی، خو په دې موده کې نه مسؤول کورنۍ او نه هم بهرنۍ ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي په افغانستان کې له 220,000 هکتار زراعتي ځمکو څخه په 10% کې یو کوکنار کرل شوی دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 23 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: سی او @rfer.org.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په هلمند او کندهار ولایتونو کې د پستې تر 2 هکتارو ډیرو زمکو کې جوړ شوي باغونه څلور کاله وروسته حاصلاتو ته چمتو شول. په دې زمکو کې په خوا کوکنار کرل کېدل، خو په 1498 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالتونو په مالي او تخنیکي لګښت په دې زمکو کې د پستو نیالګي کېښودل شول. په روان کال کې دې باغونو پسته نیولې او په پام کې ده چې پسته یې بازار ته وړاندې شي. په هلمند او روزګان کې باغوانان وایي چې د کوکنارو د کښت په پرتله د پستې ونې لږ اوبه غواړي، ساتنه او پالنه یې اسانه ده او لګښت یې هم کم دی. دوی هیله لري چې ډېرې پیسې به ور جوړې کړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د روزګان ولایت په مرکز کې باغوانان د پستې په هغو ونو بوختي چې څلور کاله مخکې د امریکا له نشه یي موادو او قانون عملي کولو ادارې یا INL په مالي او تخنیکي مرسته جوړ شوي او اوس حاصلاتو ته رسیدلي دي. د هلمند یوه ځمکوال هاشم او روزګان ولایت یوه باغوان نورولي پخوا په خپلو ځمکو کې کوکنار کرل، خو په 1498 شمسي کال کې د INL ادارې په مرسته دوی په ځمکو کې د پستې باغونه جوړ شول. دوی ازادۍ راډیو ته ویل هیله لري چې د پستې په راټولولو سره به تر تریاکو ډېرې پیسې وګټي.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې چې دي وسادي حاصل ته رسېدلي انشاءالله ښه حاصل ورکړ دي، او د تریاکو په پرتله ګټې ډېرې دي ځکه مصرف یې لږ دی، کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکوي.
د دوه درې کاله کېږي دولت موږ نادان ښه شول بله په دا کاروبار سره ورتختی دغه انځر دغه پسه ده بله دغه پسه کړو حاصل یې ښه دی حاصل یې بېښنه مېږ دا ښه ګټه کوي کوکنه خو دا نه جوړ شو. د افغانستان خلک بېښې مسکینه یې کوکنه وکړي د پسو باغونه چې ورته کېږي کوکنه بیا نه کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې له نشه یي موادو سره د مبارزې په لار کې تر 9 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې ولګولې، چې د دې پیسو ډېره برخه د بدیل کښت پروژو لپاره مصرف شوې. د افغانستان له بیا رغونې څخه د څار امریکایي ادارې یا سیګار موندلې چې په افغانستان کې د بدیل معیشت پروژو د کوکنارو د کښت پر کمولو دومره اغیزه نه ده کړې، خو د افغانستان په جنوب کې بزګران وایي د کوکنارو د بدیل په نوم د نغدو مرستو او وسایلو په پرتله د باغونو جوړولو ثابته کړه چې د اوږد مهال لپاره د کوکنارو ښه بدیل کیدای شي. د زراعت کارپوه حکمت الله سلحي وړاندیز کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه باید د بزګرانو د اړتیاو او هر ولایت اقلیم ته په کتو سره په پام کې ونیول شي. ښاغلی سلحي وایي باید د کوکنارو داسې بدیل کښت په پام کې ونیول شي چې په کورنیو او بهرنیو بازارونو کې خرڅ شي او لوړه بیه ولري.
د کوکنارو د اوږدمال لمنځه تګ دپاره ځینې نوې بوټي چې هغه ګټورې نړیوال مارکیټ ولري او خلک خپله خوښه هغه تدبیر کړي، هغه داسې بوټي چې هغه نړیوال مارکیټ ولري، د اوبو ستونزه نظر کې ونیول سي، د سیمو ته په کتو سره هغه بدیل ورکول سي، دا به د بزګرانو دپاره ډېر مفید تمام سي.
بزګران داسې مهال د بدیل کښت کوښتنه کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان درې میاشتې کېږي، خو تر دې مهاله د بدیل کښت په برخه کې له بزګرانو سره نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مرستندویو ادارو مرسته کړې ده.
ترنو اوریدونکو وامه اوریدل چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوي باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
د زهرو کاربن با د خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریدئ چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. شک یا بدګماني و رواني ناروغي ده چې زیاتره وخت په معتادینو په تیره بیا هغو کسانو کې ډېره لیدل کېږي چې د ښیښې نشه کوي. د دې ناروغۍ له امله ځینې کسان خپلې مېرمنې په بدلمنۍ تورنوي، ملګري او نور خپلوان بیا د ځان لپاره ستر خطر ګڼي. له همدې امله په ځینو کورنیو کې جګړې، اختلافونه او آن کله کله د قتل سبب هم کېږي. دا چې دا ناروغي ولې په معتادینو کې پیدا کېږي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، معتادینو او د هغوی کورنیو ته یې زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې بدګماني څه ډول یوه ناروغي ده.
شک یا بدګماني هغه روحي یا رواني ناروغي ده
چې په عربي کې ورته هزیان او په طبابت کې موږ ورته ډیلوژن وایو. دا ناروغي هغه وخت یو شخص پیدا کیږي چې د شخص د ذهن په هغه برخه کې چې وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته سي. یعنی کوم وخت چې د شخص په تفکر کې ګډوډي یا اختلال رامنځته سي، شخص ته دغه د شک او بدګمانۍ ناروغي رامنځته کیږي.
د شک یا بدګمانۍ د ناروغي عوامل څه دي؟
د شک یا بدګمانۍ د ناروغي عوامل مختلف دي. هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د ذهن په هغه برخه کې چې دنده یا وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته کی، نو دغه تغیرات د شک یا بدګمانۍ د ناروغي سبب ګرځي.
معتادین ولې له داسې ناروغي سره مخامخ کی؟
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي کی، نو شخص ته شک او بدګمانۍ پیدا کی. مخدره مواد هم یو لغو مواد و سخه دی چې د شخص پر دغه قسمت دماغ باندې بد اغیزه کوي، یعنی د تفکر د اختلال سبب ګرځي، د تفکر د ګډوډي سبب ګرځي. کوم وخت چې په تفکر کې تغیرات رامنځته سي، نو دغه تغیرات د شک او بدګمانۍ د ناروغي سبب ګرځي.
د دې ناروغي نښې نښانې څه دي؟
د شک یا بدګمانۍ د ناروغي نښې نښانې مختلفې وي. شخص ته مختلف فکرونه پیدا کیږي، ګډوډ فکرونه ورته پیدا کیږي، پر هر چا باندې د شاکی وي، شک قربان لري، اتل پر خپل میرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې دا له بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري، اته د غوی د لاس غذا نه خوري او دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې به ماته زار اچولی وي، پر خپل مرګرو باندې شک لري، وای چې ګواکې دې ماته دسیسه جوړوي، اته بعضې اوقات دوه نفره په خپل مابین کې خبرې کوي، دی دا فکر کوي سی دادی ما په باره کې خبرې کوي، حتی بعض وخت په تلویزیونو کې چې کوم وخت ګردی میز وي سیاست مداران په دې باندې خبرې کوي، پر موضوع باندې دا فکر کوي چې دادی ما په باره کې خبرې کوي. یعنی هر کړنه هر فعل چې نورې ترسره کوي، دی په دې کې ځان ته یو شک ویني، دی ځان ته یو دا فکر کوي چې ګواکې دی ما په باره کې یو داسې څه ماته جوړوي. نو دغه نښې نښانې دي د دغه ناروغۍ.
د بدګمانۍ ناروغي معتادین او د هغوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ کوي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې شخص مختلف فکرونه پیدا کیږي، دغه مختلف فکرونه حتی بعض اوقات کوم وخت چې دغه شخص د خپلې میرمنې په باره کې شک او بدګماني پیدا سي، د میرمنې څخه طلاق اخلي، د طلاق سبب ګرځي، حتی بعض اوقات د خپلې میرمنې د قتل سبب ګرځي چې د خپل میرمن قتلوي په دې شک باندې سي، دا له بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، خپل مور پلار سره دښمني پیلوي او د هغوی د لاس غذا نه خوري، خپل ځان ته خپله غذا را اخي، او خپل ملګرو باندې دا شک کوي چې ګواکې دوی ماته دسیسه جوړوي، له هغو څخه لریوالی رامنځته کیږي. یعنی په اجتماع کې د ته ډېر مشکلات پیدا کیږي دا د غلط فکر له امله.
کوم ډول نشه یي مواد ډېر د بدګمانۍ د ناروغۍ لامل ګرځي؟
مخدره مواد زیات تغیرات چې د شخص په تفکر کې رامنځته کوي، هغه لکه شیشه، پودر او تاریک، دغه په زیات اندازه باندې د شخص په تفکر کې تغیرات رامنځته کوي. لکه مخکې چې ما وویل، د تفکر دغه تغیرات بیا د شک یا بدګمانۍ د ناروغۍ سبب ګرځي.
د احتیاط په کوم پړاو کې یو معتاد د بدګمانۍ په ناروغۍ اخته کیږي؟
احتیاط په هر پړاو کې شخص ته دغه ناروغي ممکنه ده چې رامنځته سي. ولې د احتیاط په شروع کې که چیرې شخص ته د شک یا بدګمانۍ ناروغي رامنځته سي، د دغه علاج بیا ډېر په اسانۍ سره کیږي، او که کوم وخت یو شخص په دوامداره توګه له مخدره موادو څخه استفاده وکوي، نو د دغه ناروغي د مزمن کېدو یا د دوامداره کېدو سبب بیا ګرځي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره امکان لري؟ وایا له درملنې وروسته هم دا ناروغي له معتادینو سره پاتې کیږي؟
د شک یا بدګمانۍ ناروغي تداوي لري. یعنی شخص په مکمل ډول له دغه ناروغۍ څخه صحتیاب کیدای شي، خو په دې شرط چې بیا له مخدره موادو څخه استفاده ونه کړي. که یو شخص له مخدره موادو څخه استفاده هم کوي او په عین حال کې دغه ناروغي تداوي کوي، نو چون د دغه ناروغي سبب په دغه شخص کې دغه مخدره مواد دي، نو که دی دغه ناروغي د مخدره موادو په عدم ترک، یعنی هم له مخدره موادو څخه استفاده کوي او هم دغه ناروغي تداوي کوي، نو په دغه صورت کې ناروغي نه تداوي کیږي. ناروغي هغه وخت په مکمل توګه تداوي کیږي چې دی له تداوي سره سره مخدره مواد هم ترک.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي د ښیښې نشه په معتادینو کې د بدګمانۍ سبب کیږي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدل است که د یو معتاد درملنه وسی خو کورنۍ یې تر درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي معتاد بیرته نشو ته مخه کوي؟ په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبرې واورو.
نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي هغوی خپله ته شفخانۍ ته راوړي پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کور نه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی ناامیده خلک دي بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده. دوی بې اعتماد شوي دي په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورټ نه کېږي، دوی پوښتنې ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانې ته راشي. کومه جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړېږي او بالاخره مریض نشي کولی چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته په صحیح ډول قناعت نشو ورکوی او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوی. همدغه باعث کېږي چې مریض دویم ځل درېیم ځل بیرته موږ ته راځي، یا کومه خبره چې مونږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دا د دې تداوي ټکنه کوي.
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ زیارتګل وای چې تر نشي مخکې د خښتو په بټۍ کې کار کاوه، خ تکړه وو او د کور ټول لګښت یې پر کولای شوی، خو اوس نشي له پښو غورځولې. په کابل ښار کې پلاستیکي او د اوسپنې قوطي راټولوي. دی له دې لارې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشئی مواد پرې واخلي. دا چې زیارتګل څنګه او ولې معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله دده له خولې واورو.
ولم هغه چرس دغه هم ولداسې شروع کړه چې یو اشوکم څه درته ویم، هغه غریب مړه شول او بس د هغې دغه مو په هغې ورځ ما هم چر شروع کړم، وایي پرېږده چې زه هم مړ شم او مړې هم نه کړم، تر اوسه پورې پرې عادت یم. والله چې استاده د چرسو خو مې دولس دیارلس کاله کېږي او درې کاله مې شیشه وڅکله، ورک نه شو پی شیشه مې شو ورکړه. په دې هم غم ولا چې نور هم زیاتېږي او ورکېږي نه، نو بس اوس کنه زما اوله کې ښه ټیر باډي وه، سړی خرابوي وینه وچوي، چرس هم وینه وچوي او شیشه چې ده شیشه به دوه درې شپې چې سکې خوب به هم نه درځي. بیا چې کله اوده شي نو بس همدسې کښار کې اوده شي، پوډریان در نه جیبونه هم وایي، دغه کار هم پکې شته دی. بیا پنځه پېړۍ رانه والله چې جیب والی دی، خیخی گتمی وی را سر را کتی وی پیسی وی هر شیر را نولی دی لورزیم چی دشپیم گروپ دتا و لگه چی و دلی بز وست دسی پکشتر پودرین چاگه کار روزگار نکی هم دا جیبونه وی خار که غلا کهی او شکر ده ما پکی غلا و سپوری پا زندگی که نده کدی خپل محنت می کدی باتایی که می کار کدی خختی آچوم او دا کاغذون همیم چی طول اول غلا می نده کدی سل دو سو دری سو بمی دورازی پیدا کولی بس هم دا چرس پی والا شیشه پی والا و خوراک پی والا مور می مرده پلار می ملده و رونه می بیل دی بس داری و بچی دی کوری دی خپل کاری هم دا باتاییو که خختی آچوی او رونه می بیل دی پا هم دینا شیر اصر ورانه دا نو بدی پا هم دینا شب انده ایسم تی نشکو ما خوخی نیم او چې نشه نه کوم خو قدر عزت مې کوي. مشر ورور راسه جنګ کړی پی چې ملګرو ته م ورځه ملګرو سم م کښېنه. بیا لا یو کال کېږي کور نه راوتی یم، کابل ښار کې یم، کاغذونه مې ټولول بس قدر ته یم چې هره پیره کې کاغذونه مې ټولول د شلو به مې شیشه اخېسته، د شلو چرس، د شلو ډوډۍ موډۍ دیر شو بس دغه چرګټ مې یو ډبی اخېستل د ورځې. طالبانو م وهلی یم، تغلاګانې کې ما ورته قسمونه خوړل چې زه ګوره په ژوند کې ما غلا نه ده کړې، راپسې به ووهلم بیا چې بس دسې مزه دسې لاړ شه. ښار کې تغلاګانې کې هم ما بغلا هم نه کوله، ورته به مې کاغذونه ټولوم غلا نه کوم. سبۍ به چې لاړم بس لس بجو پورې به مې یو بوجۍ ډکه کړه، بس کاغذونه پلاستیکې بوتلې لا پپسیانې ټولې به بس شپېته اویا روپۍ شولې، کبالیانو به مردان اخېستله چې لس کیلو به وو شپږ کیلو به حساب ول چې شپږ کیلو دي. ټوله ورځ کې به م دا دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ ګټلې او په هماغه ورځ به لګېدې رانه، ځکه چې ډوډۍ به م چا مفته نه را کوله. شل روپیو به مې ډوډۍ واخېسته، یو لسو به مې چېرته چای وڅکلې چې نشه مې نه کوله، خو ژوند به مې ښه وو، باډي به مې م ښه وه. لکه دا بس اوس څه ویم، قسمت خبرې دي نو خپل هم نه پوهېږو دونه اوس چې ده مشران ومني سړی، خو بس هغه ښه خبره ده که هغې خپلې او که پردۍ نصیحت ورته وکړي ډېره بهتره خبره ده. هغه
په خاطره کې مو واورېدل چې د زیارتګل په نوم له یو معتاد څخه د نشې له امله کورنۍ خپلوان او ملګرو کرکه کوله.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د یمین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شید چې اکبر یو موټر چلون کې دی. دی د لوی لارې پر غاړه یو رستوران ته موټر دروي او سپرلی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو. سپرلی چې رستوران ته ننوځي، ناڅاپه شور او غالمغال جوړیږي. دا چې دا شور د څه شي دی، اصل کې صد څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو، په دې هوټل کې ډوډۍ خورو، خو ډېر وخت به نه تېروئ. لاره اوږده ده، یو ساعت وروسته راشئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی. ستړی مشی؟
شکر لالا، تام ستړی مشی.
خیر اوسې، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم، څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ، نو زمونږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډیوالي ده نو، موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به د زمري نوکم راکوي؟
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما مانتي راوړه چې ډېر خمار یم. نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا مانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دی واخله، یو ورځ چې پوره هفته دی بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندی اوسې ژوندی.
اکبر استاده، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قمندان صاحب، هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس ور وړي. شکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نور یې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قمندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا راغلم قمندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس څه ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قمندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې به سم نه یاست پوه شوي.
ته راده خوښه چې زه د یوارې تلاشي کوم.
دا دی قمندان صاحب، تلاشي مې کې صاحب. دا دی
خواهنه، دا څه شی دي؟ تا خو ویل چرس راسره نشته.
قمندان صاحب، ما خوشی کسب، زه بیگونایم.
تو یو مجرمی، څنګه دې خوشی کم؟ دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثر علت دا دی چې موټروانان نشایان دي او نشې مواد تاسو ورکوي.
قمندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلی دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس ته به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرچ چیرې دي؟
نور چرچ نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرچ چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شې او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.